دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې وروستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپه ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال له پایله څخه باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپه مدیریت کړي. د ستنیدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعاله مستوره سیلاب، په جرمني کې سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله اسحقزای. له نیکه مرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې وروسته خپرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره چې تاسو کولی سئ ورته زنګ ووهئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ. لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 122 1501. د واتساپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو ښه انټرنیټ لرئ نو زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ. 00 420 221 1501 اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته. په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب، ستړي مشئ. تاسو په افغانستان کې یې دننه دغه د کډوالو یا د ستنېدونکو څپه له نږدې ګورئ یا یې له حاله خبرېږئ؟ ویل کېږي چې په بېساري ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلي او هلته یې دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلي. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډېره ده او ورته د رسېدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کیدلی شي؟ خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته. انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه چې مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډېر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 50% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. چې دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه یې درلودل. زیاتره کله مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډېره سری کړې او متاسفانه باوجود د دې چې ګاونډي هیوادونه ډېر ناسالم مدیریت، ډېر ناسالم برخورد او ډېر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې ته لیواله دي چې دغو هیوادونو ته ستنه شي، هغه که د قانوني او رسمي له لارې وي او یا هم د غیر قانوني یا قاچاقي له لارې. چې د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو یې هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له آدرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډېرېږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وې چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تأمین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کېدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد سوی دي، یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې. هغوی وویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له آدرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په هغې کې ډېر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران نه شي استخدامولی، نو رسیدګي ورته ډېره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې دین اختلاس کیده او حق حقدار ته نه رسیده، نو اوسنی شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه مونږ شاهدان یو.
کور ودان مېرمن سیلاب، ډېره مننه، راځي چې د نورو مېرمنو د سر خبرې هم واورو. اسحق زئی صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوي دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه موسسو هم ویلي چې له بودیجوي پلوه ګڼې ستونزې ګالي، بودیجه یې کمه ده، که د ډبلیو اف پی سازمان دی، که د یونیټ سی آر سازمان دی، یا مثلا نورې موسسې دي چې آی او ایم دی چې له کډوالو سره مرستې کوي، دوی هغسې امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده. ستاسو په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده، او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی؟
ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهم مسلې چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی، د مهاجرینو په دې باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعا د کډوالو د تراتک زما د نظر دا یوازې فزیکي ستونزه نه ده، بلکې دا یو ټولنیز، اقتصادي او ډېر رواني اړخونه هم لري. ډېرې راستېدونکي یا اوسني بېت افغانستان ته راګرځېدونکي افغانان د کور لري او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوالو ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیټ سی آر دی کاروین دی او د نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنی حالت چې روان دی دي ته دې سره مرسته وکړي، دوی لپاره سرپنا او دولت وشي کولی دوی ته بېرته شونسمبی یا تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د مېرمن سیلاب د خور د خود جنجونو د خود جنجونو پخله باندې په ستونزه هم خبرې وشوي. زه فکر کوم د اوسني حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت د طالبانو موږ ټول پوهېږو چې نه یوازې په افغانستان کې اوس، بلکې د اوسني مهاجرین نه، بلکې د افغانستان اوسېدونکي چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي، اقتصادي ستونزو لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی لپاره د کار امکانات شته، او نو د هغوی لپاره د خصوص لپاره خو بېدغې نه ټول هغه د انساني شرایطو اصلا آماده نه دي، او د نارینهو لپاره هم په ازادي چې په هغه شکل باندې انسان غواړي هغه هم وجود نه لري. مګر اقتصادي وضعیت هم بیخي تکلی شوی دی د افغانستان په دې اوسني حالت کې. اوس مهاجرین افغانستان ته راګرځېدلي دي. دلته باید خپل افغانان چې هلته دي دوی کوشي کولی د خپل مهاجرینو سره اول ډېر دورګلۍ وضعیت وکړي، ځکه دوی یو خو ډېر رواني ستونز سره مخامخ دي. دا راګرځېدلي مهاجرین دوی ډېر شیان په پاکستان کې څه پېژدان کې له لاسه ورکړل، او تر څو چې موږ دلته په المان کې ژوند کوو د دې ځینې ګورو، یو تعداد چې دیګل شوي هم دي د دې ځینې هغوی هم په ډېرو سختو بدو شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د المان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه دې سخت خواشینه یم، او کوم د حل لاره پیرنه د حل لاره په اوسني وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیدلی نه شم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی تر درځو دنګي او د غدي اولنی مرستې چې کوم دي خیمه او د روغتي دغه دوی ته ماده کې دا به ګیره شدید
دغه نه دولین مخنیوی کور ودان. دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی ده. ښاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیاوې ډېری دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پورې رسیږي، خو دا غوښتنه وکړه چې نړیوال به د خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چتر چې دی هغه چتر یو څه پراخ کړي. او له بده مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال بعد ورځی ګالي ورسره مرستې نه کیږي، که ورسره کیږي هم محدود دی، لنډمهاله دی. او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په دې کډوالو کې ښځې زیانګال دي، ځکه ښځو په ډېر بد حالت کې ځینو مېرمنو چې میندواره وي ولادت یې کړی یا زیږون یې کړی دی، او حتی هغو مېرمنو چې زیږون کړی ماشومان یې په ډېر بد حالت کې دي، ویل کېږي چې خوارځواکۍ باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یوه جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، په دې هیله چې نړیوال دغه حساسیت درک کړي، دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیاتې ځانګړې کړي. ستانګزای صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر د دغه ناورین یا د دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورځ تر بلې نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې ښیي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، له دې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه نوجین صاحب، تاسو ته د تاسو ډېر قدرمنو مېلمنو ته د دوستانه خبرې مې واورېدې. دلته اول سر کې راځم، بښنه غواړم چې زه په یو سفر یم، نو آزاده فضا کېدای شي ځای نومره مناسب هم نه وي. بحث خدا د نوجین صاحب، ایران پاکستان متاسفانه د خپلو د کورنیو ستونزو پڑا پر مہاجرین باندې حاچی او دا سیاست باعث دې د شو چې اروپا هم مخه وکي یو دا سیاست دا ولی په لږ توپیر سره ځکه ایران او پاکستان څو میاشتو کې په ډېر بیرحمانه شکل مہاجرین اخراج کړ، حتی ماشومان میرمنې اخزی په د خوړو او د مسائل مسائل او دا یو انسانی او اسلامی ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې یو وطن نه شړل کیږي په بل وطن کې تپل کیږي او بل وطن هغه ته هغه انسانی و اسلامی حقوق چې دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کیږي، نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت پکتو سره چلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډالر راغله نه نظام پلاس کې نیولې ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث دې ده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوال مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرستې کولې نشته، محدوده دي. نو دا باعث دې ده کیږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجیږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشت او نور مسائلو سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کیږي، د خوړو لپاره موږ هیڅ شی نه لرو او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث دې شوی ده چې موږ ژوند خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بغاون کې پیښه وا چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده. د فقرو دي ادم دي کار او دي نشتون دي هیڅ اولی ضرورت چې د خپل دی فامیل یا د خپل دی ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې ورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هیڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د دغه د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده. او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي، باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو او دغه دا ستونزې چې حل کېږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري، هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرایه په افغان مهاجرینو بېچاراو باندې وغورځول، او په ډېر بېرحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراجول، بلکې حتی یو زمینه د ده نه وه چې دوی کمپو ته چې انتقالیږي هلته د دوی لپاره د ډوډۍ مسایل، د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمینه برابره کړي، پس له هغه نه په ډېر محترمانه شکل هغه اخراج کړي. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالت کې له منځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د ده لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله، کور ودان ستانکزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. او ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغو ښارونو کې چې کډوال اوس یو ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دوی د بس ټکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټکټ واخلي. معنا که یو کډوال اسناد نه لري، نو دا معنا چې سفر هم نشي کولی. او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غرس فابریکو کې نن بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوډۍ نه پر پلورل کېدله، دا غوړ مشکلات زیات دی. راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وکړو چې د کوربا هیوادونو مسؤلیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدود دي، او هغه کومو کسانو سره مو چې خبرې کړي، او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسؤلیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کړکېچ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بېوزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته که چیرته په خپل خواښه ځي، هغه خپل کار ده، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادو لاسلیک کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي و چې ځي هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنۍ چارو وزیر وروسته وی کې سفر وکړه کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل، او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنۍ چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکي ستونزې له کبله. ماښام مهال به معلومات نشته چې دا سفر څه وی کنه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړل لپاره، د ولس د درد د اوریدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصاً د اقلیمي اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر وبیسو، نه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک چې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې ټولې سیاست مداران کړي، او بدون له دې نه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټوله خبره باندې پوهېږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کومونږ او تاسو وګورو، په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغې وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه وتې، یا به هم که د دوی لاس ته ورغلې ډېرې کمې وې، تو دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شي پوره کولی. که ایران دا، ایران هم په عین شکل باندې، ایران د دوه ادرس نه ما په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزه لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل، د فیلی واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلي برخه کې ده، که هغه په خارجي سیاست کې ده، هغوی ډېر ډیپلوماتیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره. پورې د نړیوال قانون له آدرس نه، د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه، هیڅ هیواد چې هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي، هیڅ هیواد حق د شکنجه، د ذلت، د غیر انساني برخورد، د تعلیم نه ورکولو حق، او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوي. صحیح ده چې پاکستان مثلا بعد محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي، او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی دا اوس حمایت ترلاسه کوي. او د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی، که هغه په تیرو دورو کې و که په اوسنۍ دورې کې ده. مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوان نیرو د افغان وه، او ځوه هماغه ټول کار چې و شاقه کار چې و ټول افغانانو کوو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده. حتی یو عادي نانوایی ته به تاسو ورغلئ، هلته که تاسو مثلا په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې، باوجود د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ، چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې، اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هېڅ اسنان ځان نه شي ونمود کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن چې کنه جواب ورکړي. صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاسونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریځ د افغانستان سیاسونو نه درلود. زما ډېره ګیله د پخوانیو چارواکو نه داده که هغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې، افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده، په افغانستان کې هر طبقې نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي، او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونه نیوله، او دوی هر یو خپل شخصي منافع. مونږ او تاسو شاهدان یو د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل. دی د مسائل د جناب لودین سره چې سره نه کولای وځي شکل باندې بحث باندې وکي، اما عام خلک په دې باندې پوهیږي، مونږ په دې باندې پوهیږو ځکه د خلکو نه موریدل دي چې اصلي ستونزه او مشکل چې تر
بلې کور ودان سلامت او سي ملمنو را سره پاتې شي. راځي چې لګ لاوریدونکو واورو، دغه اوریدونکو هم په وطن کې دي او د کډوالو وضعیت ګوري. د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري بور سره وکړه. ستړي مشي، ازادي رادیو نه د ازما حق د خبرونه وري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول په درمل اوریدونکو ته مقدا پاتې وو چې روغ جوړ بس.
سلامات اوسې اتل صاحب، زموږه دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلی. ملمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی، بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویل دي، او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرسته کیږي، موسسه هم وایي چې مرسته کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرسته ورسره نه کیږي، که ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لالمحاله دي. د ولس له نظره یا ساسو له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته، خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران، په هرات او نیمروز کې، څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هوارې کړي؟
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب، یو سلام دواړو میلمنو خوند توامه. لودین صاحب محترمه، د خوندو چې کوم خبرې وکړم زه تاییدوم، حکومت کوم خبرې کوي تاییدوم، او که خیریه بنسټو والا یا مهاجرین ورونه کوم خبرې کوي تاییدوم. لودین صاحب، دلته خیریه بنسټو والا واقعا په میلمن ولایت کې د مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال شوی دي یا د پاکستان سره کډوال شوی دي، کومکونه ورسره کیږي لودین صاحب؟ داسې نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي، د حکومت د طرفه هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب، د خیریه بنسټو والا هم کومک ورسره کیږي، خو اسې کومک نه دي لکه چې موږ د مهاجرینو وروڼو لپاره مثلا په درد وخوري. لودین صاحب، داسې کومکونه نه ورسره کیږي چې مثلا د دې دوامدار هغه د چا پر چا درد دواسي، کومک ورسره کیږي، تنه ته ورسره کیږي. خو خبره داسې ده جناب محترم لودین صاحب، موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده، بیا موږ غوښتنه کړې ده دغه ازادي راډیو د طریقه ما په وار وار په بیلابیلو خبرونو کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده. چاول اصلي شرط دی د حکومت لپاره په کار داده چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دی د دغه سرایو غمو خوړل لودین صاحب، د کجې میرا روانې سبا د بارانونو کې ورشتنه کیږي، دا په خیمو کې ژوند نه کولی لودین صاحب، ماشومان سره دی مثلا سپیژوري ورسره دي، سیاسري ورسره دي، دا دوی په خیمو کې تر کم ځای پر ځای کوي. اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونه ورته برابر کړي، بیا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تور سره کوي چې خیره بنت ته علامه سره کوي، خو اصلي لوی مشکل د کډوالو دغه دي چې د مين ځایونه سره کډوال نه لري لودین صاحب محترم، دلته چې موږ په یلمن کې لیدلې دي.
بله کور ودان اتل صاحب سلامات اوسې، ډېر مننه چې اړیکه مو ونیول. اتل صاحب ویل چې جمعي را روان دی، البته اوس هوا ګرمه ده، مخکې دې چې جمعي راسینو باید د کډوالو د سرپناه غم وخوړل شي. یو خواله اوس دا دی چې په افغانستان کې دننه مثلا د سرپناه اړتیا ډېره په دینه حس کېږي چې هوا ښه ده او د شپې خوانه گزاره کیږي په ترشنا اسمان لاندې هم، اما که هوا سړیږي منه یو بیا ورسته جمعې راځي، بیا نو سرپناه هم د دې کډوالو یو اړین اړتیا ده چې په پام کې باید ونیول شي. کور ودان اتل صاحب سلامت اوسې. اسحق زای صاحب، په جرمني کې هم کله زره تام شو، گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل، یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و، هغه ډیپورت کړل. له پاکستان او ایران سره که مقایسه کو، یعنی ډیر کم کډوال ایستلی، خو داسې ویل کیږي چې په جرمني کې هم د شاوخوا 40,000 افغانانو وضعیت نامعلوم دی، بې برخلیک دی، او ممکن دوی هم وایستل شي. دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکوي، که څه هم دوی وایي چې بشري حقونو ته ژمن دي، کنوانسیونونو ته ژمن دي، له ایران او پاکستان شاید ډیره ګیله ونه شي. دغه هیوادونه هم فکر کوم باید ځواب ویونکي واوسي، ځکه د افغانستان حالات داسې ښه نه دي. ممکن درېمو هیوادونو ته کډوال ستانه کړی شي، یا دوی چې وایي چې کډوال نه مني، اما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی.
دوی سه محترم، اول زه په دې مسلې باندې را شوم، دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه، مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړئ چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزدي په خصوصا پاکستان چې شروع کړه، د اوسور د ایران او د نور مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې چې اعلان وکړه چې موږ افغانانو باسو، خو بېته ساړه شو په پاکستان کې چې د افغانان را ووتل، دا ټول سیاسي اړخ لري، او د ټي ټي پي حملې په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دیوان ادعا وکړه چې دی که افغانان دست لري او دی که افغانان په دې ټي پي سره په کډه باندې په موږ باندې حمله کوي، نو دغه دلیل و چې دوی یو ځلي اعلان وکړ چون د ټي ټي پي حملې ډېرې زیاتې شوې. دوی افغانان په اول کله کې 2022 کې موږ تاسو دغه ښه په یاد دي چې په ژمي کې په ساړه ژمي کې افغانان راوشړل، څه پیسې وو کورونه او دوکانونه چې وو ټولې ترې واخیستل راغله. په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا راووته د هم یو سیاسي اړخ لري، هغه دا چې د اسرائیلو د جنګ نه وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد یې چون د اخوندي حکومت سره خپله ایرانانو جوړنه جوړ نه دي او ډېر زیات کوښښ په دې کوي کې چې د دې حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخل ایران کې بیرون د ایران نه، او یو تعداد ډېر زیات د اسرائیلو جاسوسان دي چې د موساد سره یو ځای دوی کار کوي. مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوي، هغه چې افغانان د موساد سره د اسرائیلو جاسوسي کوي او دوی باید ویسي شي. همدغه لاتو چې په ایران کې چون میډیا په دې اړه باندې ډېر زیات خبرونه وکړي، په ایران کې ایرانان خپله د افغانانو په ضد باندې راپاڅېدل، حتی د یو نانوایۍ ته چې یو دغه دي هغوی اعلان وکړ چې حتی ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅه نه شي. تاسو د موټر یا د بس ختلو د په اړه باندې هم دا خبر وکړ، دا ټول شیان ستاسو خبرې صحیح دي. خپله ایرانان د افغانانو په ضد باندې راپاڅېدل ډېر زیاتې په خپل د سړک په سر ووهل، ډېر زیاتې سختې پیل کړه او دولت بیا تصمیم ونیو چې دوی باید د ایران ویسه افغانستان ته لاړ شي چون دوی د موساد یا د اسرائیلو جاسوسان دي. همدغه سیاسي دغه دي. بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم، دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په هغه شکل باندې نه دی لکه پخوا چې و. دوی هم سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه دوه تیاتر چې د دغه نویس د صحیح خبره وه چې دی کې یو تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې ګرفتاره وو او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سرته رسولي وو، نو د دوی تېر وخت په زندان کې وو او به بالاخره دوی ویستل. دسې ګونګوسي شته دی چې رښتیا هم هغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي نه دي او ډېرې زیاتې دلته ساتلي دي، یو موقت وخت لپاره، مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړی چې د یو کال په منځ کې دوی کولی شي دلته ژوند وکړي که چېرته د افغانستان حالات لږ تغییر وکړي، دغه خلک ټول ایستل کېږي. او موږ تاسو ولیدل چې خپله د آلمان دولت هم اوس د طالبانو سره تعامل وکړ، د ګوند قونسلګري ورته ورکړه او په برلین کې سفارت طالبانو ته ور وسپارله. سره دې چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري، د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بلوري مشروعیت ولري تر څو د دبليو ایچ او نه د آی او نه د یونیسف نه او یا د نورو بلوري مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرستې وکړي، هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره جاري وساتي، دا کار دوی نه شي کولای. ځکه چې یو مملکت چې په رسمیت نه پیژندل شوی د بل مملکت دخوا مملکت دوی سره مرستې نه شي کولای، نه ورته خیمې لیږلی شي، نه ورته پرسې لیږلی شي، نه ورته ډاکتران لیږلی شي، نه ورته دارو درمل لیږلی شي.
یعنې دا معنا هیڅ اقدار صاحب چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نه شي، نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نه شي، نو دغه مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړي کې او پالي له افغانستان سره لکه یو بل عادي حکومت سره یا یو بل عادي ملک سره چې پالي، نو دغه د رسمیت پیژندنې موضوع هم پر دغو مسایلو باندې سیوري غوړولې. کور ودان راځي چې بس لګ لګ راټول کړه پښې بوته نګدی یو لګ به په حلارو باندې تم شو، که څه مخکې حلارو ته اشاره اوس واخو کده چې اوریدونکو ته واضح کړي چې اوس بل اخر څه کول په کار دي. ستونزې ډېری دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کې نه نازک وو، حتی په غو جمهوریت نظام کې هم چې مرسته کېدل هلته هم د لوګي کاچ په افغانستان کې وا محسوسې دل بیکاری او اوس په وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلا بیلو راپورو کې ورته اشاره کیږي. حتی وچکالی د دې لامل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بی ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي، دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بې وزلۍ باندې سیوري غوړولې دی. ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر باندې د حل لارې څه کېدلی سي؟ کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي، شاوخوا 0.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي، حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه، او په کور دننه هم ملګري ملتونه وایي چې له نیمایي زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري، مخکې تاسو ویل چې نه ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هیوادونو ورسره اړیکې پالي، اغه غیر رسمي اړیکه. او په جرمني کې هم لمړنۍ اروپאי هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان ومنل په سفارت کې او د غرس په قونسلګری کې. نو وسته کول په کار دي د طالبانو حکومتونه، خو یو حکومتونه خسره تک راتک کوي، د غچاروک سره تک راتک کوي. څه کول په کار دي ترڅو دغه کډوالو ستونزه بل اخر حل شي، او مخکې لې چې جمع راځي دغه کډوالو د ورتک سپای یو څه آرام سي، یو څه وروسي ترڅو د مدیریت وړ وګرځي.
مانانه لودین صاحب، زوال راغن پر د باندې چې اروپאי وادونو شتاګو د خارجه وزیرانه هم دا تصمیم نیولای دا چې د ماجرین درنه وادو ته لیږي. بل موضوع دا ده چې واقعیا ماجرین د المان نه د قطر حکومت په وساتات قبل ته ریپورت ټول، او د المان اطلافي حکومت دوه کسه د طالبان استازي چې یو بون کې او بل په برلین کې، هغه یې د ده لپاره ومنو چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فني مرستو لپاره دا خلک منلي، رسمیت موضوع نه ده. ولې اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایي وادو کې یا په ټوله دنیا کې چې یو ډله ته چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هم هر ورځ د خولان لیکوي، هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمایندګی ته، هغه بیا د پخوانی نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري، او هغه هلته کېنول چې ټاپم د جمهوریت کې ځایم د جمهوریت کې اصولم د جمهوریت د حکومت کې، او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول نه مراد کړي او نه نړیوالې منی، هغه راوستل سیاسي نمایندګۍ ته، دا یو لوی تشویش ده. دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده، ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلي دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګۍ ته، او د هغو ستونزه به حل کوي. سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلي دي، د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګۍ کې، د دودوی پاسپورټونه کنسلېږي، د دودوی هویت افشا کېږي. نو دا یو لوی تشویش ده که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکې ولري، نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل دی، نه ناولي جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نکې نه وي، دوی د خپل نامو راولي او سیدي نه وي، دکې به هیڅ ستونزه نشته. ولې چې چیرې په دغه شکل چې اوس دغه کار کېږي، دا بیا یو لوی تشویش ده، او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده، او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دی، د طالب نه ناراضی دی، په هغه باندې ظلم کړی دی، او بیرته هغه ته هر ورځ سفارت ته ورځي، سیاسي نمایندګي ته ورځي، نو دا تابن د احساس خطر کوي. بل موضوع دا د لودین صاحب، حل لار او عزیز د ماجرینو د بحران د حل لار نه پاره درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار، امنیت او د سرپناه او زمينه برابرول دي چې دا باید وشي. د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوالو اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې ماجرین هلته حمایت شي، هغه حقوق چې لري. مخکې استادم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو ماجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له زیبل هیواد ته پناه وړي، د انساني کرامت له مخې، د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي، فشارونه راشي. ځکه چې دغه ایران، پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیواله سازمانونه نه په میلیون هو روپۍ اخیستي دي د ماجرونو د مرستې لپاره، او اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده. ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د ماجرینو لپاره کوي، هغه 10% هم نه ده، 90% دی. موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو. یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کړی ده او همیشه یې کوي. بله موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوو فعالیت کوو هغه باندې باید غږ وشي، هم هغه سیاسون چې پخوا په جمهوریت نظام کې وو، هم هغه سیاسون یا فعالین نړیوالو سازمانونو سره چې اړیکې لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي، ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده، د مهاجرینو دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی ده. دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي. ولې دا وخت غواړي؟ مهمه دا ده چې طالب دننه مشروعیت په لاټه کې نه ده، دل لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره د باندې د مشروعیت لپاره پیغام کې ده چې نړیوال رسمیت وپېژني او ولس د هر حالت چې پرې تیریږي که کار نه وي که فقر وي که ځپل کېږي د ولس پیغام کې نه دي، تر هغه چې نړیوال اجماع او دننه مشروعیت رامنځته نه شي طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي.
او کور ودان سلامت سي تاسو وای چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سي، بیا نړیوال مشروعیت ترسو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی لامل افغانان بلکې د سیمه د هوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنز خپل عام افغانان بولي چې ګالی چې دوی افغانستان ته تللی او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پر لپسې اعلامیې ورکي او وایي چې امکانات او بودیجې کمې دي. کور ودان سلامت اوسې راځي یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوي او اوریدونکو سټډیو سره وصل دی له د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي دا زما حق دی خبرونه ده. افغانستان ته د ستنو شوو کسانو پر ستونزو خصوصا د دوی په منځ کې د ښځو او نجونو پر وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي او آیا د ولس په واسه کې څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو ملمنو ته تخریبي همکاران د همدارنګ ټولو خوګوډونکو ته وایم مبارز جانان لپاره.
خاله فرانا مبارز جانان صاحب ستړي مشي، فرا هم یو له حقوق ولایتونو د ایران سره پوله لري، فرا هم ممکن داسې کډوالو لري چې ایران ستانه شوي، تاسو دغه کډوال نږدې کتلې یا حال احوال ترې لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځي ګالي؟
مننه. هم دلته چې کډوال دی پښتون کې ستاسو ډېر چې دی راغلی دلته زمونږ سیمه کې یا زمونږ دلته زمونږ ولایت چې راغلی مونږ لیدلی شتهګانې هغه خو زمونږ چې دی خپل دی خو دلته راغلی دغه دی ځمکې هم دروش دی بیا په ایران کې هم بده تجاران زمونږ خپل دی خیر او بل چې بیا نور راغلی دی چې زمونږ خپل دی پردي دی راغلی دلته هغه چې لیدلی مو دی هغه هم پښتون دی کې خو خبره دلته ده چې مونږ ولس وایي وایي د ولس ته دوی سره کومه کمیټه وګورو شکایتونه هم شوي زه خپل تورې مخکې نیمروز ته پران نیمروز ته کله ټکار مې هلته تللی وم نو باور وکړه هغه زاړه خلک چې په سرایونو کې پراته وه نو هغه له کورو نه ایستوله ول کډوال هغې هغو ته بیا ګران ورکړه زاړه خلک چې دی هغو ته اسرائیل ارزان ورکړ باور وکړه دا اسرائیل مونږ ولیدله زه به ترخېدلم په 500 افغانۍ مخکې کریه کړې اوس یې کډوال چې راغلی هغه ته په 4000 ورکړ د اسرائیل چې په زړه دغه کړی او کډوال چې راغلی هغه ته 5000 افغانۍ ورکړ نو دا خو زموږ د کډوال سره کومک نه لري. خو لا مونږ ته په هغه باندې جبر دغه لا هغه باندې ظلم دغه کوي.
بله مبارز جانان له فرانه فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه مونی ولا. مبارز جانان سبي بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فرا او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیات شوې دي، دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم موږ یو راپور درلود چې د کورونو کرایې د کورونو ګروي د هر څل ور شوې دي لپاره چې د کورونو تقاضا زیات شوې او هم دغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي په همدې وطن کې به مشتيږي نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پسې ګرځي، بیا نو دغسې د ولس لخوا هم زیاتای ورته وایي یا هم مثلا څه ورته وایي، خو د ولس کار دی دا ورسره کېږي. په هر حال راځئ چې با سره راټول کړو. میرمن سیلاب، هیله ده چې اوسیله منهوي بایللي دغه اوریدونکي هم مهم ټکي ته اشاره وکړله. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي، او د ولس دغه ستونزه چې یاد سوله مبارز جانان یاده کړه چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلي چې پخوا 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوې، اوس 4000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړي، ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چاردیوالي لږ تر لږه ولري، نو څه کول په کار دي؟
جناب لودین صاحب، زه فقط پنځو نقطو باندې ډېر زیات تاکید کوم. دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې، البته دا مخصوصي ګینه دا واضح او اشکاره خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا سپخوای کرایه 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړه شوې ده، او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري. یو خدای چې همیشه په افغانستان کې د هغه خلکو نه چې اووی مجبوریتونه لري، دا غوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده شوی ده، او دا کنټرول سوی هم نه دی متاسفانه. او بدبختانه چې د مونږه تم توقع ده چې باید کنټرول سی، او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي. تنه په دې باندې نه کیږي چې د مونږه خیریه بنسټونه غوی ته خوراکي توکي رسوي، غوی ته لباس رسوي. تر ټولو مهم لکه مخکې اوریدونکو هم چې دا خبره مطرح کړه چې زمیره را روان ده او هوا یخیږي، نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې حداقل د دې تر شاته لاندې ژوند وکړي. او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې دننه کار کوي، دا د دوی مسؤلیت ده، د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیت راستنیږي، هغه کورنۍ چې بیت افغانستان ته راستنیږي، ما په خپل خبرو کې په لومړي سر کې ویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو. دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي، ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤل احساس کړي. امنیتي ستونزې باید ونه لري، مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې. د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي، ځکه په افغانستان کې د اوس موږ تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې ته نفوس څومره ډېریږي، نو تقاضا هم دغومره لوړیږي، رسیدګي ورته ډېره کمه کیږي. مونږ صحي پرسونل ډېر زیات کم ده، خصوصا په ولایتونو کې. نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کاري، او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخته وي. اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي، هغوی خپل دارایي په افغانستان کې کلا له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هیوادونو ته. نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي. زه شاهد یم، جناب لودین صاحب، زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه، ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و، خپل هر څه درلودل، هغه ټول خرڅ کړی و. هغه ایران ته مهاجره شوی وه، مقاله چې په جبر باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته تلل شوي وو، او دوی ته افغانستان ته راغلل. دوی هیڅ شی نه درلودل، یعنی فکر وکړئ دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه، په اعلی کچه باندې ژوند کوو. اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې، دوی مهاجر شول، کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان یې نه درلود، او بالاخره هغې بیچاره سکته وکړه. او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده، ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه، حاکمان، واکمن نظام دې ته باید ډیر زیات توجه وکړي. د خارجي او داخلي نهادونو، سازمانونو، د دو اداراتو همغږي ډیره زیاته مهمه ده. تر هغه چې همغږي نه وي، لکه دا اوس موږ د ستونزو سره مخامخ یو، دا ستونزې به لا هم ډیرې زیاتې شي. او د ټولو نه ډیر زیات مهم بحث دا چې د میرمنو د عزت، د تعلیم، د مسؤلیت، د امنیت، د هغوی د روحي رواني، د ټولو ملاتړ باید وشي. تر هغو چې هغوی خپلې خاورې ته راغلي، هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي. او هیڅ نوه تبعیض جنسیتي، ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه وي، ژبنی تبعیض باید منځ ته نه شي. او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغوی په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مختبوي.
کور ودان سلامت اوسه میرمن سیلاب، په دې له چې دغه سپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې دی دته بل اخره لاسونه سره یاو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کمی شي او هوار شي. اسحاق زای صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو.
بلې مننه وزم کور د اواز دې تاسو
وو وو تاسو غږ لرو مهرباني اسحاق زای صاحب دوام ورکړئ.
د سیراکور د وندیز دیر معقول زم پنیا اندنه چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کوم دی دوی د نړۍ کې مهاجرین خپل وروڼه وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل مرفه لپاره دوی سره باید رفتار ونه کړي، باید دوی ته لاس ورکړي. ځکه یو خو موږ د پیسامي لحاظ بل په افغاني لحاظ دائم په افغانستان کې چې په افغانانو باندې ستونزه راغلې ده یو بل افغان تر شا تر خوا ولاړ دی او دغه هیله زمونږ د دې وطندارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې موږ دلته په اروپا کې میشت یو، موږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره بالخصوص د مملکتونو سره په تماس کې دوی ته هم اپیلونه لیکلي، مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي دوی سره باید اقلا که نور هیڅ شی نه نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي، خپل یو ټیم ولېږي. هلته دوی اوس هم خپلې شوګان هلته لري او په دغه اولي سره د خپل خصوص د میرمنو دپاره د نجونو دپاره که نور مکتبونه که بند دي او فاکلټي بند دي نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي تر څو د میرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کولی زده کړي. بل زما په نظر یا زما په اند باندې د سړي چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي دوی یتنې دي چې دوی په کار او په دغه باندې نه پوهېږي. ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی او طالبانو ته ویل دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې دوی په کار واچوي او شکم
مننه سغزا صاحب. کور ودان استانګزای صاحب، تاسو د پای خبرې هم اورئ که یو دقیقه کې خورا ټول کې مخکې مو هم حلارو ته اشاره وکړه، بیا هم یو دقیقه وخت لري که څه ویل لري مهرباني.
ډیره مننه لودین صاحب. اخره خبر هم دا ده چې مخکې مو دته اشاره وکړه، بیا هم کوو چې چیرې کې د نننه افغانستان کې موږ په دې طرفدار نه یو چې مهاجرین دې په نورو هیوادو کې همسایه هیوادو کې د پاتې شي. زموږ ملک ده او زموږ مهاجرین ده بیرته راشي خپل ملک ته، او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کوو چې خپلې سرمایه ګذاریانې هلته ډېرې کړي چې تر هغه د کار زمینه برابر شي. او دغه حکومت چې هلته نن په ده دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو، نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه چې دا کار ونه شي نن نړیوال او نه هیڅوک زړه ښه کړي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسئ. ډیره مننه اوریدونکو، دا زما حق دی. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پانتون له استاد او د ښځو له فعالې مستورې سیلاب، په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي او د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحاقزي نه ډیره ډیره مننه.
ساده پنګړو شنګ هر سهار بیسوي پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او پزړکې مې د مینې ولولې را پروي او ساده پنګړو شنګ
ساده پنګړو چرنه هر سهار بشوي پزړکي مې تمنې ولولې را پروي او پزړکي مې تمنې ولولې را پروي او ساده پنګړو چرنه پلی چوکی چالون دس روشند جامن قربان شتر لالون کبیرا تھنا سن گلاب گلاب فانان میں پردے مزدورے مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدورے مڑشی پترنگ پترنگ وختونا بے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پسڑشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی
غرم غرم سینا زمزدو